라디오.
نن جمعه د تلیه میزان 12 د اکتوبر اتسلرما السلام علیکم او سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجله سره په راپورونه کې راځي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په ټاکنو کې درای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي راپور هم در سره شریکو پیل خبرونه کیږي افغان چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون اته وسلوال وژل سوي دي په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي د شمال د 209 شاهین قل اردو ویان هنی پریزایی رسنوی ته په یو استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي
حراس افغانای طالب در هر جا که
دهشتگر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي له بعد امرغه دا ځلی هم زموږ بیګناهی ودول د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږ کال پکې خورا زیات سوي دي افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایی او توپچی حملو کې د یوه قومندان په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 215 میوان قل اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو خبر پانی زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پیل نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپله اونیزه خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر تر 3 پورې نږدې 14,000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي د اوچا په خبر پاڼه کې یادونه سوي چې د ساشکال له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي دي په دا سال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هېواد جنوب ته غځېږي د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهرچیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد د روغتیایي کارکوونکو په وینا په خوډب کې دغه راز 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم ټپیان سوي دي مظاهرچیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا له اعلان سوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل خو پولیسو یې د تیتو پره کولو لپاره له وشکې هون کې غاز د اوبو له پایپونو ربړی مرمیو او حتی حقيقي مرمیو څخه کار واخیست د بخښنې نړیوال سازمان او ملګری ملتونو په جلا بیانونو کې دوړو خوته د زغم سپارښتنه کړې ده پیراخ کې روان اعتراضونه چې د سې شمې پر اسپایل سول ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډېرې وسیدونکو شیاګان دي د غزیدو په حال کې دي د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر 3مه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استمایه غونډې ته حاضر سو دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د دیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه سوې وه وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی دی چې د استازو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه بایدن د امریکا د 2020 د کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قومندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزو تمونو وتل د اوکرين په خطیز کې د انتخاباتو اساسي شرط بللای دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنځشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په کار ده چې روسیا په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسی. په بیان کې راغلی د اوکرين په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره سي. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکرين په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. تاسو یې زده رادیو ته واجیست. د دې خبری مجلې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ، خو یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون سیمو غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده وړاندې کړي ټولنې ته.
په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري.
سایار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موته نه ده چې موته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده.
په بل راپور کې اوري چې په کونړ کې لا هم ګڼ شونځي ودانۍ نه لري.
تعمیر نه لرو او کوټي دا چوپالا ستنې هر څه خرابې چې باران شمنګا رسخته درسونه هم نه لکه نارابونه هم خراب دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو لمخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 او 200,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوی اونۍ وروسته د تلې پر 28 نېټه اعلان سي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستي نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
د ټولو رایو شمیر چې موږ ته رسیدلی دی 2,615,990 کسانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې دا ارقام دقیق نه دي. زموږ څېړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رایې هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 26,568 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي وو چې د 4,920 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایې ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون سیمو غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته، تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکخ کاندیدان بلل کیږي، د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دي نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهال ویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازدیګر وویل چې د دوی د نویو شمیرو له مخې په تیرو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی و. په خوست کې د کوچیانو د بیلابیل قومونو مشران او ځوانان وایي چې د تشاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزه یو علي شیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانه یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موته نه ده چې موته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازم ده. کوم مکتبونه ته چې کابل نه وزارت نه موته امر راکړل سی هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي و ترسو پرې چې دې غم دې وخوړل سی.
د کورړو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وای د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطح کې دی.
د کوچانو ځوان ته سپر ولاړ ده. د ځوان ټاټوبای د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبو چې ډېر تنګ وي چې اوبه هم نشته، بېخي مو اوبه دي د خلکو، د مالو، د بنګانو یوازې یو ډنډ وي مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لرو.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی د اساسي ستونزې دي کوچان چې سر لاس وګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید وي تصمیمونی ولسی عبدالله باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بېسوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږه د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پور.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باک، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به سفیولا ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د لیدنې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشري په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا کېده، د پنځم په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانل ټرمپ لخوا د سپتمبر په 8مه لغوه شوې. د طالبانو د دغه پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال فیض حمید له نورو چارواکو سره ولاړو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوې مقاله کې راغلی جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غیږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلی ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د آسان چارې په هدف د پاکستان له بنده خوش شو، کلونه مخکې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لخوا د CIA په همکارۍ نیول شوی و. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې ده. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوی ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغان حکومت توند خبرګون پارولی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بې ګټې دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر له منځه یوسي. د کرکچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یو اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړه لیک نهایی کړي، څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسۍ په سر کې ځای کړ. د کرکچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته په اشاره لیکلي په حقیقت کې د خبرو تر بیا پایل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلي دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخته ولاړې شي. د دې مقالې په پای کې راغلي د امریکا لپاره دویمه لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا یې لږ تر لږه یوه برخه پاتې کړي څو د ترګرو پر ضد د افغان پوځیانو ملا وتړي.
په افغانستان کې د سهار او بجې او ولس دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله روانه ده. د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شوونځی ودانۍ نه لري. په دې ولایت کې دغه ډول نور شوونځي هم شته چې زده کوونکي وایي په شلیدلو او ریشو ریشو خیمو کې زده کړې کوي. زده کوونکي له حکومت څخه غواړي چې د شوونځیو لپاره د ودانۍ جوړې کړي. روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
دا د کونړ مرکز اسداباد کې د دم کلی په نوم منځنۍ خونځې دی چې زده کوونکي په سپیرو خاورو شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوخت دي چې نه پکې له باد باران او نه هم د لمر له سوزونکو وړانګو په امن دي. یاد خونځې دو وخته دی چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په خونځې کې د شته ستونزو په اړه وویل.
نن شرافت الله د دم کلی اوسیدونکی یم او د دم کلی متوسطه خونځې زده کوونکي نشم دال ټولګي زده کوونکي تعمیر نه لرو او کوټې د چوپاله ستنې هر څه خرابې چې باران شمنګه رسخته درسونه هم نه دي دا کنارابونه هم خراب دي دا انسادرې دا زمونږ دا د مکتب ټوله دا هر څه خراب
باران کې مونږه چټي کوي زیا نه دي.
دوی وایي په ښوونځي کې دننه او له ښوونځي بهر خاورې او ګردونه یې تنفس کولو سره تیریږي چې په وجه یې ډېری وخت ناروغه وي.
بچ راشي د خاور راځي مونږ جامې ناولې کوي دا زین اولې دي مونږ نم الهام دي دا تعمیر ډېر خراب دولت دخوا کم دغم دے شوی دا چیز منگا دل تراشو جامعی در طول وارد دالی باز زکن راوڑی دل تا خواروی اندسی باد راشو در طول جامعی دا دغا کی که خلچ دا تنفس چیخ دا ذهن تم دغا وارد.
دا یاد خونزی سرخون که محمد هارون وی دا تعمیر نشتوالی لعمل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم غنو ستونزو سره مخ دي.
په دې خونځي کې تقریبا چې یو ډیر سینکونه دي، دوه سینکونه سار کې راځي، ول سینکونه پس وخت راځي. دا چې دا خونځي تعمیر نه لري زده کوونکي او خوونکي ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمو په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي شاګرد غک معلم نه د معلم غک شاګرد نه وري دغه ټول مشکلات دي چې موږ اوس مخامخ.
په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد هم ازادي راډیو ته وویل چې د د نورو زیاتو خونځیو په څیر د دم کلی منځنۍ خونځې هم ودانۍ نه لري.
رښتیا هم دم کلی متوسطه زموږ یو پرنفوسه خونځی دی، ډېر زیات شاګردان دي پکې او تعمیر چونکې پخوانی دی، زوړ تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي. چونکې زموږ شاګردان ډېر زیات دي نو همدغه وجه ده چې موږ متوسطې دوره د دې خونځي نه انتقال کړې عمرا خان لیسې ته، هلته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده او هغې ته هم رسیدګي نه کېږي.
همدرد وایي د تعمیر نشتوالی ستونزه یې وزارت او مرستندویه ادارو سره شریکه کړي. څو ځلې د جوړېدو ډاډ ورکړل شو خو هر مرستندویه اداره چې راشي له شپږو کوټو غټه ودانۍ نه جوړوي.
سردار محمد د هلمند ولایت څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي، کچري په پاکستان کې د سولې خبرې کیږي اول باید اوربند وسي، که اوربند نه کیږي دغه خبرو ته خوشبینی نه لرو. محمد اسلام بیتاب له خوست نه لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې په خپلو وسپارل سوو کارونو کې له پوره دقت او جدیت څخه کار واخلي، چې له یوې خوا به د ولس رایو ته احترام سوی وي، له بلې خوا به مو حق خپل حقدار ته سپارلی وي. عزیز زابلي له زنځیره لیکلي، کاندیدان باید د وخت مخکې دا ډول څرګندونې ونه کړي چې هر یو ځان بریالی ګڼي. د جعفری په نامه اوریدونکي دا کړي چې د زابل د شاجوی په ولسوالۍ کې په هوایي حمل بمباری کې بېګناه خلک وژل سوي دي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکلي، افغانان سوله غواړي باید چې سوله وسي. حاجي آغا ولی افغان له قاسم بازار لیکلي، ملا برادر ته لا هم د پاکستان درغلي او منافقت نه دی معلوم. بصیر احمد له زابل څخه لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په زابل کې هغو کارکوونکو ته معاشات پوره نه ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ یې ورسره کار کړی دی. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي، د لوګر د درویش کلي د سړک د پخولو کار په نیمایي کې پاتې دی، موږ له ستونزو سره مخامخ یو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. پیراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وجلسو کسانو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. دغه مظاهرې چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل سوې، اوس د دې هېواد نورو سیمو ته هم د غځېدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهرچیانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی او د عفو نړیوال سازمان د دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هېواد جنوب ته غځېږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرچیان وژل شوي دي. د روغتیايي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرځبندیز اعلان کړی و، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څیړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبري اژانس ته وویل، د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهرچیانو پر وړاندې په بې رحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څیړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دویارچ پرون د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدراعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویاریچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل، د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، داډمن عامه خدمات، ښه حکومت ولی او اقتصادي اصلاحات دي مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبې په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدر اعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکېچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایی پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه دوه چودنې وشوې. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. له دې چاودنو څو ساعته مخکې عراقي چارواکو دې ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړي وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. بل خو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قمندان په ګډون اته تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پیله نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځېږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سوو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیزا په قضیه کې د چړونو په لړ کې رابلل شوې وه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزو تامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
د ژوند رنگونه
قدرمنه دوستانو، د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو د بے پروايي یا سهلنګاری په اړه له پوهنیار استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم. اول کې پراخ شو، سهلنګاری څه ده او د تنبلي سره فرق څه ده؟
بے پروايي یا تنبلي یا په دلي کې ورته سهلنګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خوښي خوی ده. یعنی اگر انسانان چه ده وقت پا مدیریت نپویگی، ده زمان پا مدیریت نپویگی او دغه مهارت او دغه شیوه کورونه ندورزده کرده، اوگوی معمولا پا دغه سیاستون زخته که.
فرقی ده تنبلی سر استاد؟
تنبلی اگر چه ده چه جن خلق دی کار کهی؟ کار تر سره کوي، خو په لندولار تر سره کوي. اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده، یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کېږي. اروپایان تنبلي بده نه پېژني، ښه یعنی کله کله به سړی تنبل شي. اما سالنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکلات پېښېږي.
استاد علت سره چې یعنی خلک بے پروايي سلنګاری کوي، ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخه نه لري، د خپل موخه لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپل مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید وو، څونه مصرف وو، څونه وخت ضایع شو، څونه وخت ضایع نه شو.
د سلنګاری ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنه ته وزانت
معمولا د بریاو او موافقتونو نوی کی معمولا د حوادث او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منځوي، ګوخه او حاشیه تبي، او په ټوله کې رواني ستونزې جوړ پیدا کوي. یعنی د سالنګاری او ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ته پیدا کوي.
استاد حل لري سټرس؟ مثلا یو کس انداست بي پروا مختشه وي، عادت چې اوس هغه کوچ هغه دی حالت نه راووس.
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید به هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډیر شمیر انسانان به هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان د اوس مغه غوري تاسو خبرونه باید مخیصی، یعنی هدفمند سی، باید خپل اهداف لپاره پلان او محلوش جوړ کی، باید دغه پلان او محلوش ورزی او بالاخره د عملی کی چې دغه عمل اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاری خپل لمزوري.
ډیره مننه استاد.
سلامات.
د ژوند د رنگونو له دې برخې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. بل نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له آرش همایون نواوري مهرباني.
سلام و درود بر شما.